امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
پینټاګون وایي چې په افغانستان کې د داعش مشر په هوایي حمله کې وژل شوی. په بیت المقدس کې دوه اسرائیلي پولیس په حمله کې وژل شوي، او د سیټلایټ تازه تصویرونه ښیي چې شمالي کوریا د ډیرو اتومي بمونو د تیارولو توان ولري. پوره خبرونه د جمعې پورس په بیت المقدس کې د مسجد الاقصی د انګړ سره نږدې دوه فلسطینی حمله کوونکو دوه اسرائیلي پولیسان وژل. حمله کوونکي هم د پولیسو په ډزو کې ولګېدل او وژل شو. دا لومړی ځلو چې د مسجد الاقصی د انګړ سره څیرمه یوه خونړۍ پیښه شوې. دواړه حمله کوونکي د اسرائیلو عرب اتباو. د اسرائیلو پولیس تور لګئ چې حمله کوونکو اټومي وسلې په مسجد اقصی کې پټې کړې وې. پولیسو د حملې نه وروسته د مسجد اقصی د عبادت کوونکو په مخ وتاړه او د وسلو لټون یې پیل کړ، خو نورې وسلې په لاس ورنه راغلې. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش نوی مشر ابو سعید وژل شوی. د رویټرز خبر اژانس د جمعې په ورځ د پینټاګون د ویوان له قوله رپورټ ورکړ چې ابو سعید له خپلو 15 ملګرو سره یو ځای د سه شنبې په ورځ په کونړ کې په هوایي برید کې وژل شوی. د پینټاګون د ویان دی ډانا وایټ په وینا د ابو سعید وژل کېدل به په افغانستان کې د داعش د نفوذ د پراخولو پلان په فوقالعاده توګه ګډوډ کړي، او په افغانستان کې د امریکایي قوو قمندان جنرال جان نیکلسن ویل چې په بشپړه توګه د داعش محوه کولو پورې به هوایي عملیات جاري. امریکایي ماموران وایي داعش چې وخت د افغانستان په ختیځ کې د 2000 نه تر 3000 پورې غړي لرل، دا وخت شمیر له 2000 نه کم دی. روسیا له مسکو نه د یو شمیر امریکایانو په شړلو باندې غور کوي. د رویټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ ناوخته د روسیې د خارجه وزارت د ویاندې میرمن ماریا زخاروا له قبله رپورټ ورکړ چې له حده زیات امریکایان د جاسوسانو په توګه په مسکو کې د ډیپلوماتیکي چتر لاندې فعالیت کوي، او شاید چې یو شمیر تیر کال واشنگټن نه د 15 روسي ډیپلوماتانو د شړلو د انتقام اخستلو په خاطر وشړل شي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د سعودي عربستان د پاشا ملک سلمان بن عبدالعزیز سره د سعودي عربستان په مشرۍ د څلورو عربي هیوادونو او قطر ترمنځ د روانې شخړې د حل لپاره د روانو هلو ځلو په باب وغږېده. د قبرس د سمندر حدود سره نږدې د طبي ګاز د زیرمو د لټولو د عملیاتو د پیل کېدو وروسته ترکیه دوه جنگی کشتۍ او یو تحت البحری وبتل قبرس ته لیږلي. د ویسټ کیپیلا په نوم کشتۍ چې په اوبو کې د طبي ګاز لټولو لپاره څېړنې کوي د فرانسې د ټوټال د کمپنۍ او ایټالوي شرکت ملکیت دی چې د قبرسي یونانیانو په اجازه د قبرس په اوبو کې طبي ګاز لټوي. انقره او اتنز دواړو یو په بل په قهرجنه لهجه باندې الزامونه ولګول. د ترکیه خارجه وزارت د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یوې مطبوعاتي بیانې کې وویل چې موږ د خپلو حقوقو او سمندري زیرمو د خوندي ساتلو لپاره چمتووالی لرو. ترکیه د قبرس په ټاپو کې دا وخت 15 عسکر لري، او خارجه وزیر مولود شاوغلو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې ترکیه به بې تفاوته پاتې نه شي او د قبرسي ترکانو د حقوقو نه به دفاع وکړي. د جمعې په ورځ د جولای په 14 په ترکیه کې د ناکامې نظامي کودتا د لومړۍ کلیزې په مناسبت حکومت وزرا نور پولیسان د پوهنتونونو استادان او حکومتي ماموران له خپلو وظیفو نه برطرفه کړل. د حکومت یوه اعلامیه چې په رسمي جریده کې چاپ شوې وایي چې د پوهنتونونو 300 استادان د پوځ 312 متقاعد افسران او عسکر په دغه ډله کې شامل دي. په ناکامه نظامي کودتا کې چې تورې پر امریکا کې دیره یو ترکي مذهبي مشر فتح الله ګولن باندې لګول شوی، 240 کس وژل شو. حکومت 300 ملکی او نظامی ماموران په کودتا کې د لاس درلودلو په تور نیولي او برطرفه کړي دي، او له دې جملې نه 500 دا وخت په محبسونو کې د قید موده تیروي. تازه تصویرونه چې د مصنوعي سپوږمۍ یا سیټلایټ په وسیله اخیستل شوي دي ښیي چې شمالي کوریا له هغه شمېر نه ډېر بمونه جوړ کړي دي چې مخکې امریکایي مامورانو اټکل کړی و. د یانګ بایون د اټومي بټۍ نه اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې دا وخت شمالی کوریا د اټومي د پلاتونیمو ډیر بمونه لري او په اسانۍ کولای شي چې د خپل اټومي وسلو جبهخانه ډکې کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه واوریدل.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. د جوزجان پخوانی والی احمد اشتوایی د تیرې یکشنبې په ورځ محکمې د ده او جنرال دوستم په قضیې غونډه وکړه، خو تورن کسان محکمې ته حاضر نه سول. د افغانستان د حقوقي چارو کارپوهان وایي په اساسي قانون کې د جمهور رئیس د مرستیالانو د محاکمې په هکله وضاحت نسته او یوازې د جمهور رئیس په فرمان له جنرال دوستم څخه پلټنې کیدی سي. پامکری په دې حکله له کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورت.
د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان ملي اسلامي جنبش د ګوند ویان او د ولسي جرګې غړی بشیر احمد تایان وایي چې د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهور رئیس او مرستیالانو لپاره ځانګړې محکمه په پام کې نیول شوې ده. د همدې لپاره د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال دوستم محکمې ته د حاضرېدو لپاره ځان مکلف نه ګڼي.
اول یک نظام نمیشه که افراد و اشخاصی که زیر دست سش امر رو
تغییر تنجویل دیو نظام لومره مرسیل نیشه که دلی چیز آقا مامورین رو خواه چید آقا سخه پتیت رو بکار کهی او هر روز ورطا دسیسه جوری او رسلیم سری شریکی او یا هم لکانون سخه پا بیخبری که غیر مسئولانه سرگندونی که تمدی لامل ویو چی مون هست کلا خپل زنونه محکمه و سرنوالی تا حضر دو تا مکلب نگرنو. دمیلی اسلامی جنبش دو گون ویان در سرگندونی روس لاغی کلی چی در افغانستان لوی سرنوالی در جمهوریس در لومری مرسیل جنرال دوستم او در جوزجان در پخوانی ولی احمد اشتی در کزی در بشپری دو و محکمه تا در سپارلو خبر ور کلیده. در جوزجان پخوانی ولی احمد اشتی امریکا غی کشتر ریو تاویل چی در تیر یک شمی پورست و کابل که و محکمه پا دی کزی بانی خپل لومری کزی گونده اکلا خود دی لامل چی در محکمه دی کزی گونده تا نتورن او نه هم داوی مدافع و کلان ور غلیو در محکمه پریکلا بلی کزی گونده تا وزندیده.
فقط فیصله به همین شد که با جلسه بعدی باید اونا را ارگانهای امنیتی وظیفه سپردن که تا اونا را
خغیلی شتی ویل پدی پریکلا وشو چی امنیتی ارگانون تایی وظیفه ورکلا چی بلی کزی گونده تا هاوی حضیر کی ترسو پدی حکلا پریکلا وکی. در افغانستان در اساسی کانون پر نهش پیتم اماده که ویل شیوی چی پر جمهوریز در بشری زد جرمونو در ملی خیانت یا در جنایت ارتکاب تور لگول در ولسی جرگی در طول غلو در دریم برخی لخواه غختل که دیشی که چیری در غختن در ولسی جرگی در طول غلو لرایو سخه در دو برخو در رایو لخواه تاییشی ولسی جرگا دیوی میشتی درن لوی جرگا دیری که لوی جرگا منصوب شوی اتهام در طول غلو لخواه لدریو سخه در دو برخو در رایو پاکسلیت تصویب کی جمهوریس لوزیفی گوخا و موضوع زنگری محکمی تسپارل کی گی زنگری محکمه در ولسی جرگی در دری غلو سر محکمه لدری غلو چه لوی جرگی تاکی او در مشران جرگی در رایی سخه جولی گی دعوه در اغا شخص لخواه چه در لوی جرگی لخواه تاکل کی گی اکامه کی گی. خوب در اغا ماده که در جمهوریس در دو مرسیلان و پاکل وضاحت نده ورکر شوه در همدی لامده در جمهوریس در مرسیلان و پر برخه که در اساسی کانون در نهشپیتوی ماده سخه جلا جلا تابیر اخصل کی گی. در جنرال دوستم ویان چه پر اساسی کانون که در جمهوریس در پرشته حکمونه در اغیر دو مرسیلان در پر هم یوشن گنی او وی چه جمهوریس و مرسیلانی پیو تکت بانه در افغانستان در خلق و لخواه غوره کی گی نوزه که در کانون چلند باید هم ورسر یوشن وی. در کابل پانتون در حقوق و سیاسی علوم و استاد پوهان ودیر صافیه وی چه تروسر چه در افغانستان لوی سرنوالی در جنرال دوستم و احمد اشتی په کزیه که کومی پلاتونی کلی په دغو پلاتونو که در افغانستان در جمهوریس در لومری مرسیال سخه پلاتونی نیدی شوی او یوازی در اغیر رساتون که پلاتونی شوی دی.
جمهور رئیس یا فرمان ورکی چه دو نده ده مورد که تحقیق صورتونی چی بیا با نسارنوالی دوی بسی جلب لیگی او تحقیق بای کهی او همچنان فرمان ده برطرف های ده دوی باید صادر کی پس لغه یا عادی شخص کی گی کولا چی چه محکم بیاده عادی محکم بیاده دوی نده تحقیق وکی.
در جورجان پخوانی ولی احمد یشتی د افغانستان جمهور رئیس په لومړي مرسل جنرال عبدالرشید دوستم باندې د جنسي زورونې وهلو ډبولو تورونه لګولي چې جنرال دوستم څه انکار کړی دی. په خپله جنرال عبدالرشید دوستم د تیرو درې میاشتو راهیسې ترکیې ته د علاج لپاره تللی دی. په روانه اونۍ کې په کابل کې د امریکا سفارت او اروپایي ټولنې د افغان حکومت څخه په کلکه د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرسل جنرال دوستم او د جوزجان د پخواني ولی احمد یشتی په وخت حقوقي قضیې د بشپړېدو غوښتنه وکړه او له افغان حکومت یې وغوښتل چې په دې برخه کې فشارونو ته غاړه کېنږدي او په بشپړه بېطرفۍ سره دا قضیه وڅېړي. د افغانستان د ملي اسلامي جمعش ګوند وایان بشیر احمد تایان چې امریکاغه ګاشنه راړي سره په مرکه کې د امریکا د سفارت او اروپایي ټولنې دا ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وګڼله او له نړیوال ټولنې یې وغوښتل چې د افغانستان قوانینو ته دې درناوی وکړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو تاسو په مکرې دې مرکې ته د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر یوې خبري غونډې ته په خبرو کې ویلي چې د افغانستان په شمال کې د جګړو ډېرېدل هغه هیواد ګواښي او دغو ناامنیو ته د یو پلان له مخې لمن وهل کیږي. دا چې د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز دا نظر څومره پر ځای دی د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی د آشنا رادیو سره په مرکه کې دا او نورې پوښتنې جواب کړې دي.
ځکه شک نشته چې باید زموږ ګاونډي هیوادونه خصوصا زموږ شمالي ګاونډي هیوادونه د هغو نارامیو چې د افغانستان په شمال کې متاسفانه خپاره شوي دي باید تشویش ولري. د دغه مرکز د مشر څرګندونې ډېرې واضح نه دي. بلې خوا دا واضح خبره ده چې هره جګړه د پلان له مخې مخته ځي. په دې اساس دا چې دا جګړه څوک پلانوي دا پکې پکې مشخص نه ده. هغه شی چې مشخص ده د افغانستان د جګړې پلان د افغانستان د جګړې تمویل د افغانستان د جګړې تجهیز دا په مجموع کې د پاکستان لخوا د تیرو څلوېښتو کالو کې سوې ده او پاکستان په تک کې په دې سیمه کې بې ثباتي غواړي او غواړي د هیوادونو لکه چې د غربي نړۍ نه په تیرو څلوېښتو کالو کې امتیازات اخیستي دي هیوادونه هم امتیازات واخلي که منظور دا وي نو دا تحلیل دقیق ده.
بله، که تاجکستان او یا د مرکزی آسیا د نور هیوادونه د دې خطر نه ډاریږي چې ناامني د دوی ملکونه ونه ګواښي که دغه ډار ورسره نو باید دوی څه وکړي؟
زه فکر کوم چې ډېره ښه لاره یې دغه ده چې افغانستان د شانګهای په غونډه کې ګډون کوي د یو ناظر هیواد په توګه او دا هیوادونه هم د شانګهای غړي دي او هلته هم په امنیتي او مسایلو باندې بحثونه کېږي. یعنی بین المللي اجماع ورته په کار ده د تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې چې د افغانستان دولت سره باید په دې ارتباط همکاري وشي او واقعبینانه قضایه ورته ولي وشي. په دوه اړخیزو مناسباتو کې هم تاجکستان تر ډېره ممکنه هله کولی شي زموږ د یو ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان سره مشترک دوه اړخیز تړونونه ولري، تفاهمات ولري، د هغه په رڼا کې خپل اقدامات تنظیم کړي.
بله، د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د بهرنیو اړیکو مشر په یوه خبري غونډه کې ویلي دي چې ځینې کړۍ غواړي تاجکستان او د افغانستان نورو شمالي ګاونډیو هیوادونو ته خطرونه جوړ کړي. تاس په نظر اشاره به کومه هیوادونه؟
زه به کوم چې کله کله دا شکونه غربي نړۍ په تیره بیا د امریکای متحده ایالات ته هم د روسیې د ځینو مقاماتو یا ځینو تحلیلګرانو له خولې نه اورېدل کېږي. احتمالا دا به وي. زه فکر نه کوم چې تاجکستانیان مستقیما پاکستان ته دا ګوته ونیسي. واقعیت دا ده چې اصلي پرابلم په پاکستان کې ده چې باید تاجکي تحلیل کوونکي د پاملرنه وکړي. او بل ټکی دا ده چې مافیا هر کسان چې د مرکزی آسیا له لارې د مخدره موادو قاچاق کوي تاجکستان په شمول کیدای شي دا مافیایي حلقې هم وغواړي چې د تاجکستان پولې نارام وي تر څو دوی وکړي چې په کراره سره خپل غیرقانوني اقدامات ترسره کړي.
استاد سانگزه، د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو دا تور دی چې اکثره جنگیالي دوی د جنگ لپاره افغانستان ته رالیږي او د افغانستان روانې جګړې ته لمن وهي او اکثره قربانیان هم خپل افغانان دي. دومره ضرر چې افغانانو لیدلی دی نو ګاونډیو هیوادونو ته دومره ضرر رسیدلی هم نه دی. دوی د کوم اړخ نه د افغانستان د وزنه اندېښمن دي او ولې دي؟
څو دلایل لري. یو خو متاسفانه باید ووایو چې زموږ ټول ګاونډي هیوادونه د تاجکستان په شمول د یو ګاونډي هیواد په توګه متاسفانه هغه لازمه همکاري چې باید وکړي هغه د افغانستان جګړې په ارتباط ده یو حتی کله کله د جګړې په مشتایل کې دوه کې متاسفانه مستقیم او غیر مستقیم ډول لاس درلودل مثلا ځانګړي ګروپونه حمایه کړي ځینې ګروپونه یې تخریب کړي دا د خپل یو لویه تېروتنه ده او تشویش یې د ده لپاره ده چې که افغانستان ثبات نه کوي په یقیني ډول دا جنګ خپرېږي او دا سرحداتونه هم تیریږي تاسو وګورئ افراطي کړۍ تروریستي کړۍ چې لندن وایي کله چې مثلا پاریس وایي نو د دې مرکزي آسیا هېوادونه خو ډېر ساده هدفونه یې ممکن ورته د دې تشویشونه هم په ځای دي
بله مننه استاد کور ودان
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
نوریدونکو تاسو په مکرې دې صحیح مطلب ته په دې وروستیو کې ډاکټران خپل ناروغان صحیح خوراکونو خوړلو ته هڅوي او اکثره په دې حقله لارښوونه ورته کوي نور تفصیل په دې راپور کې واوري
نیمالی فرناندو پویږي چې د ماشومان خوراک او د غوی روغتیا څنګه د یو بل سره تړلې دي
خلق په اول ګام کې په تیرا د چاغوالي په ډګر کې د ناروغي سره د تړلو پرهیز په حق له فکر کوي دا رښتیا ده چې په ټول امریکا کې زمونږ په ټولنه کې 10% ماشومان چاغ دي دا ډیره لویه شمیره ده خو کله چې زه علاوه متپام کوم نو په هغه ماشومان کې چې چاغ یا زیات وزن لرونکي دي دغه علایم د هغوی په پرهیز یا خوراک کې څرګندېږي
د دې عادت د بدلولو لپاره د ماشومانو ډاکټران یو کتاب چاپ کړ او یو انټرنیټي پاڼه جوړ کړه
زه صرف د خوراکونو د پخولو طرز په دې پاڼه کې اچوم او کله چې په معاینه خانه کې ځینې ناروغان چې وګورم او کافي وخت نه لرم چې د پرهیز په حق ورته معلومات ورکړم نو دغه پاڼه آدرس ورکوم
په 2014 کال کې هغه د ډاکټر یم د پروژې په بنسټ خودو کې مرسته وکړه هغه د خپل کلینیک په دې پخلنځي کې میندو پلرونو ته د سی خوراک په حق لارښوونه کوي
حتی زما خاوند او زه اوس صحیح خوراک کوو ځکه چې موږ یقیني کوو چې ماشومان مو ښه خوراک وکړي
تقریبا ټول مواد چې د پخلي په صنفونو کې کارول کیږي د کلینیک له باغچې څخه ترلاسه شوي دي د ټولو خوراکونو د پخلي طرز هم د ډاکټر یم په ویب پاڼه کې پوسټ شوی دی
د هر خوراک د پخلي طریقه زموږ د کورنۍ لخوا کارول شوې ده او موږ د ځینو کورنۍ او ماشومانو او میندو پلرونو لخوا وړاندیزونه هم ورکړل شوی دي
نهایی هدف دا دی چې د ماشومانو د خوراکونو په اکله منفي فرهنګ بدل شي
په مطبوعاتو کې ډېر څه شته ډول ډول اعلانونه او د ماشومانو د خوراکونو خبرتیاوې باید په یاد وساتئ چې د دې ډول اعلانونو په مرسته شرکتونه یوازې غواړي چې پیسې وګټي خو دا ضروري نه ده مهمه خبره دا ده چې خپل ماشومانو سره حوصله وکړئ او خپل ماشومانو ته ورزده کړئ چې څنګه تل صحیح او نوې خوراکونه تجربه کړي
میرمن فرناندو او د هغه همکاران هیله لري چې په هیواد کې د ماشومانو ډاکټران دې ته وڅوي چې د پخلي درسونه پیل کړي څو کورنیو سره د صحیح خوراکونو په جوړولو او خوند اخیستو کې ورسره مرسته وکړي برېښنا عمر خیله د امریکا غا کاشنا تلویزیون واشنگتن
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د فراه د ولایت په خاکه سفید ولسوالۍ کې د پولیو واکسین د پیشکاری لاري او یا هم په زرخی توګه پیل شو د فراه روغتیایي چرواکي وایي خاکه سفید د فراه ولایت هغه ولسوالۍ ده چې په ډیره لوړه کچه د ګذر ناروغي خطر پکې موجود دی د پل خوا ډاکټران د خلکو څخه غواړي چې د پولیو دغه واکسین دی هرو مرو خپل ماشومانو ته ورکړي نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان په راپورټ کې واوري
د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د 15 ورځو لپاره تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین د پیچکارۍ له لارې پیل شو د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي خاک سفید چې د فراه ناامنه ولسوالۍ ده هلته په ډیره لوړه کچه ماشومان د ګوزن ناروغۍ له ګواښونو سره مخ دي هغه زیاتوي په خاک سفید ولسوالۍ کې ځانګړی د پولیو له لارې پیل شوی واکسین ډیر ګټور ګټور او قیمتي واکسین دی، او کچیر یو ځل یو ماشوم ته ولګول شي هغه ماشوم د تل لپاره د ګزن له ناروغۍ څخه ژغورلی شي.
یو پر ارزشه واکسین بلل کیږي په دې چې کوچنی یو پلو دغه واکسین واخلي د دې معافیت دائمي ده او دی دوباره په د پولیو په مرزي نخته کیږي. چون دا واکسین ډیر قیمتي او ګرانبها واکسین ده، په ټول ولسوالانو کې نه تطبیق کیږي، صرف په هغه ولسوالانو کې چې د پولیو د ویروس د موجودیت له کبله هغوی ته پر خطر ولسوالیان وایي په هغه کې تطبیق کیږي.
په فرا کې د پولیو نور متخصص ډاکټران له خلکو څخه غواړي چې د پیچکارۍ له لارې دې هم خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ولګوي. ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي د پیچکارۍ له لارې د پولیو واکسین هرومرو د ګزن ناروغۍ له منځه وړي او د ماشومانو لپاره هیڅ ډول کوم جانبي عوارض نه لري.
موږ د خلکو څخه دا هیله ده چې دوی کوشش وکړي چې دغه واکسین لپاره د کم ماشومان چې تر 15 کاله لاندې دي ټول ته دا واکسین زرقي واکسین ورته واخلي او دا نه درد لري او نه کوم عوارض جانبي عوارض یا تاوانونه لري. او د قیمت ډیر زیات ولړ دی، د چیز موږ د فارق خیریه موساتو کومک کړی دی او دا زموږ په لاسرسي کې پریښ دی. دغه څه مننه کو او هیله مده چې زموږ خلک موږ سره همکاري وکړي او په دولس فلان کې دا ان شاء الله زرق کړي.
په فرا کې یو تن مدني فعال حمید الله رحماني چې ګزن ناروغي په ماشومانو کې ډیره تباہ کوونکې ناروغي غني، پر وړاندې د پیچکاری لالارې د پولیو واکسین پیلیدل د اړوند چارواکو او مرستندوی موسسو لخوا د استایلو وړ بولی.
یونیسف او سازمان ملل په دې حق کې خپل ډیر زحمتونه ایستلي دي او صرف زیات مصرف هم په غاړه اخیستې دي، په خاطر باندې چې د افغانستان نجیب ولس ماشومان شي انسان د ژوند راتلونکي محصول دی او دغه د دوی د ژوند محصول دی، هغه صحتمن د راتلونکي ژوند لپاره دوی دی لویان شي.
که څه هم د یو نیم کال راوروسته په فرا کې د ګزن کومه مثبته پیښه نه درامنسته شوي، خو د روغتیايي چارواکو په وینا لا تر اوسه هم په دې ولایت کې د ګزن ناروغي ګواښونه په ډیره لوړه کچه شتون لری.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکرې دی راپورته. مدني فعالان او نورې ښځې وایي چې د خوست په ښار کې د ښځو د انتظار او ناستې لپاره مناسب او ځانګړي ځای نه لري. دوی له ښاروالۍ او نورو مسؤلینو څخه په دې برخه کې د پاملرنې غوښتنه کوي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی له خوست څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د روغتونونو له انتظار خونو پرته ممکن ښځې په خوست ښار کې د انتظار او ناستې لپاره کوم مناسب او ځانګړی ځای ونه لري. ښار ته راتلونکي زیاتره ښځې په یادرونو کې خپلو سړیو ته انتظار باسي. د دې ولایت یوې اوسیدونکې له امریکا غږ سره په خبرو کې دا ستونزه د ډېرې اندېښنې وړ وبلله. د دې په وینا له دې حالت سره مخ کېدونکې ښځې له نورو مختلفو مشکلاتو سره هم مخ کېدای شي.
نو د سړک په غاړو باندې یا پیاده رو چې کوم کسان لپاره جوړه شوې وي، هغه پیاده روانو کې ناستې وي، یو خو د دوی عزت خوندي نه وي، بل داسې بد ښکارېږي چې د سړک تر غاړو ناست وي، دغه له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي. او داسې چې ماشومان یو ځای نه بل ځای ته فکر نه وي، د میندو یا خویندې چې وي ځي یا صادرې کوي د هماغه پیاده رو یا بل ځای کې، نو بېدرکې کېږي، ورکې کېږي، او داسې خوندي ځای نشته د عزت چې دوی عزت هم خوندي وي او دوی محفوظ وي پکې.
په همدې حال کې هغه ښځې تر ټولو زیات له ستونزو سره مخ کېږي چې له ولسوالیو ښار ته راځي. دوی مجبور دي چې په پیاده روانو او د سړک تر غاړو په ساعتونو انتظار وکړي. د یعقوبه او صبری ولسوالۍ اوسیدونکي شفیع الله له مسؤولو دولتي چارواکو او خصوصي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې برخې د اړتیا په رفع کولو کې مرسته وکړي.
دلته بیسترې دور دلته دای چې دلته کینی او په د پیاده رو بل د بل کله چې ګرمي وي، ګرمۍ مشکل سره د مخمخ ته دریم هم د سکون زغه ده، کله چې بارون وي د لوندوي هیڅ ځای نشته چې دلته د په منظم ډول کینی. د خپل دولت نه مهیله دادو چې دلته سام زیونه جوړ کی، یو منظم ترتیب ونیسي ترڅو د زنناو دغه د ستونزې چې دوه د حل شي.
د خوستخار په جنوبي سنډه کې د خزو په نوم سو کله مخ کې جوړ شوی پارک شته، خو له یوه لوري تر ډیره بریده نارینه ترې ګټه اخلي او له بل لوري د ښار له ټولو برخو نه ورته لاسرسی ستونزمن دی. د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال دولت ته وړاندیز لري چې د ستونزې د هواري لپاره د ښار په مختلفو برخو کې د ښځو د ناستې مناسب ځایونه او انتظارګاوې جوړې کړي.
زمون غوښتنه د دولت نه هم دا ده چې باید نور پارکونه هم جوړ شي، یا هم دا سی وړي وړي تجمزاینه د اړې د پاره نګدې زنانه و د پاره چې سہولت ټول پکې برابر وي، خو تر اوسه پورې دا کار شوی نه ده. زنانه دغه مشکلات سره لاس به گریوان دي.
په ورته وخت کې د خوست خاروالي هم منی چې په یاده برخه کې مسؤلیت نه دی تر سره کړی، مګر د دې ادارې د اجتماعي او فرهنګي چارو مسؤل لمر نیازی د برخې ته توجه زیاتولو خبره کوي.
منګ اراده لرو چې یو اندازه بودیجه دې تبیل کو چې د خار په ځینو مختلفو ځایونو کې چالت تجمع د زنانو یا په عام ډول د لارې د سر د کسانو وی چې یو غیس په ترانسپورټي اډو کې نه وی یقنه بدیا وی لکه په عمومي جادو باندې صاحبانو نه انتظارګا وی جوړو. بلدار چې د زنانو پارک یو ځنګړی پارک چې هغه د زنانو لپاره وړې وړې غرفې هم پکې وي، هغه باندې موس کاروان د ترمیم چارې ان شاء الله تخنیکی چارې بشپړې شې وي، اوس به عملا ترمیم شروع کیږي.
د خوست خاروالۍ مسولین په وینا لدې کبل چې دغه اداره په خار کې ډیر کم ملکیتونه لري، په یو شمیر مواردو کې د خاریانو د اړتیاو پر فکولو کې لستوندو سره مخ دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، استاد ګلزمان چې یو عمر یې د افغانستان د هنر او موسیقي په خدمت کې تیر کړی، دا مهال خپل مرستې او کومک ته اړ دی. د پښتو ژبې دغه وتلی سندرغاړی وایي چې له دوو ملي تجارانو پرته د دولت په ګډون هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. هدایت الله نوري د استاد ګلزمان کور ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
محلي سندرغاړی استاد ګلزمان چې په خوست ولایت کې نړۍ ته راغلی، 24 کلن و چې موسیقۍ ته مخه کړه او لومړی سندره په 1903 لمریز کال د افغانستان راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپره شوه.
ونډې منډې دا تورې زلفې جوړې کړه پوټنډې دې باغ ګل راوړه، او ونډې منډې دا تورې زلفې جوړې کړه پوټنډې دې باغ.
د دې سندره لخپرې دو سره د استاد ګلزمان ښکلی غږ دا خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړ.
لکه مثال من شربته بغتۍ لوبا دستان سروکا مثال غلانې سندرې ککړو ککړو غاړې او زتېش سروکي مصریزي سندرې ټاپې دغه شعر و شاعري د ما په سندرو کې بنده.
استاد ګلزمان چې نږدې 600 سندرې ویلي، زیاتره یې خپله کمپوز کړي. په دې سندرو کې نیوی تلویزیونی او پاتې نوري رادیویی دي.
ما شپږ سوه سندرې کمپوز کړې دي، تقریبا 80 کسانو هنرمندانو ته، د پښتو دری هنرمندانو ته، لیکن ټول پښتو سندرې پښتو کمپوزر ما کړې دي. څه بعضې شعر و شاعري ما خپله پکې ده په دې کمپوزرونو کې، د نورو خوږو شاعرانو کمپوزر شعرونه ما کمپوز کړي دي، لکه لوی لوی شاعرانو د رحمان بابا، د خوشحال خان بابا، د مثال د حافظ صاحب زموږ په افغانستان شاعرانو.
استاد ګلزمان چې په افغانستان او بهر کې څه د پاسه 6000 کنسرتونه اجرا کړي، وخت پر وخت یې د موسیقۍ په برخه کې بیلابیل میډالونه، ستاینلیکونه او لقبونه هم ګټلي دي. خو د افغانستان د موسیقۍ دغه وتلې څېره اوس د ناروغۍ پر بستر پروت دی.
هیڅ انسان د دولت چوکاټ نه، د دولت د ارګان نه، د کوم وزارت نه، کوم هغه نه قاطع ما پوښتنه سیان نه کړې. د خپل قوم لسو د سرمایه دارانو، د تجارانو، د ټولو نه ګیله لرم چې ما سره هیچا کومک ونه کړې، هیچا ما پوښتنه ونه کړله، دومره پوښتنه ونه کړه چې څنګه یې. نو اخر دا ګیله نه، ما دومره خدمت وکړو د افغانستان د پښتو موسیقۍ ته چې د زه په تاریخ کې بچا نه کړه، او بیا به که زه مړ شوم او وخت به بیا سي اوس نور دا ما ګیلې دي ټولو ټولو او نه چې څوک مسؤلیت لري.
خو ناروغۍ د استاد ګلزمان اراده نه ده کمزوري کړې. استاد ګلزمان وایي چې روغ شي، یو ځل بیا به په کنسرتونو کې را څرګند شي. هدایت الله نوري، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، کابل.
دا
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.